دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر من اوریدونکو ته د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنې خبرونه پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانی یم. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
روسیه د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیرته پیل غوښتنه کړې. د امریکا کانګرس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد احضار کړی او ټاکل شوی د ترکیې، ایران او روسیې جمهور رئیسان د دوشنبه په ورځ د سوریې د جګړې په ختمولو بحث وکړي.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د پلخمري لوی لارې چې د مسافرو او دولتي مامورینو د تګ راتګ لپاره بند وي د نظامي عملیاتو په نتیجه کې خلاص شوې.
لار خلاص ده، د ټوله اولس پر مخ باندې هر څوک کولای شي آزادانه ډول لاړ شي او راشي.
د هندستان او پاکستان ترمنځ د واګي لار د افغان سوداګرو پر مخ پرانستل شوه. جمهور رئیس اشرف غنی وای
د یو اخر پاکستان هم د تشکر زیات نکړي، بالاخره راي واګره بر ما یاد باز کړه. ما خو پیژنه مله یو واګه خلاصه کی یو لکه مرکزی آسیا درته خلاصه کی.
په خبرونه کې د دې رپورټونو سربیره نور رپورټونه هم لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته سمې ولا جلال زې وړاندې کوي.
روسیه د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل غوښتونکې ده. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت وایي تمه لري چې د دوحې په خبرو کې رامنځته شوې وقفه په افغانستان کې د یوې سیاسي هوکړې په اړه د امریکایي او طالب استازو هڅې او لاسته راوړنې زیانمنې نه کړي. د ټاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویاندی ماریا زخاوا پرون پنجشنبه په یوه خبري کانفرانس کې له دواړو لورو د یادو مذاکراتو د بیرته پیلولو غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت طالبانو له هغه بیان هم هرکلی کړی چې له امریکا سره د یادو مذاکراتو د بیرته پیلولو غوښتنه کړې وه. تر دې د مخه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره یاد کار د افغانستان د سولې بهیر کې یوه منفي نښه بللې وه. روسیه په داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 1 په کابل کې د طالبانو د موټر بم په غبرګون کې چې یو امریکایي او یو افغانان ووجل له طالبانو سره د سولې خبري لغوه اعلان کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شوي چې نه هم پړاو ته تر رسیدو وروسته د ټرمپ لخوا لغوه شوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي بیګا شپه د کابل ښار په 18 امنیتي حوزه کې د داعش ډلې پر پټنځایونو ځانګړي عملیات کړي دي. ملي امنیت نن جمعه د سپتمبر په 14 په خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې یاد عملیات د داعش ډلې د دریو نیول شویو غړو د اعترافاتو د معلوماتو په اساس کړي دي. بیان وایي د یادو عملیاتو پر مهال د محمد حنیف په نوم د داعش ډلې د بریدونو یو طراح او یو پاکستانی وسلوال وژل شوی دي. ملي امنیت دغه عملیاتو پر مهال د داعش ډلې د دریو میلو کلاشینکوفونو شپږ عدد د مرمیو شاجورونو او وو لاسی بمونو او درې پوځي درشیو د نیولو خبر هم ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې یوه پاکستانی میرمن چې له څلورو ماشومانو سره په دغه پټنځای کې اوسېدل یا پټه شوې وه زخمی شوی او روختون ته انتقال شوی ده. ملي امنیت د دې ترڅنګ پرون هم په کابل ښار کې د داعش ډلې د درې کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ چې په ګڼو بریدونو کې لاس درلود. د امریکا کانګرس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد احضار کړی دی. د امریکا د استازو د مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس یلیوت انګل وویل چې زلمی خلیلزاد بله پنجشنبه د سنبلې 28 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د معلوماتو لپاره د دغه کمیټې یوې علني غونډې ته احضار کړی دی. د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې خلیلزاد باید 10 بجې د استماعي غونډې خونه کې حاضر وي. ښاغلی انګل ویلي چې د کانګرس غړي باید له ښاغلي خلیلزاد څخه په مستقیم ډول دا واوري چې څنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري بند شوې. د امریکا د استازو د مجلس وبخې د امریکا د استازو مجلس یا کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس ورسته له دغه کمیټې ته د زلمی خلیزاد د حاضرېدو لیک لاسلیک کړ چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت تر اوسه د امریکا د استازو مجلس ته د ښاغلي خلیزاد د حاضرېدو په اړه دغه مجلس څو غوښتنې له پامه غورځولې دي. تېره اونۍ هم د امریکا د استازو مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس ایلیوت انګل ښاغلی خلیلزاد دغه کمیټې ته ورغوښتی و. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د دیموکراتانو دریمه مقدماتی مناظره بیګاش په د ټکزاس په هیوستن ښار کې جوړه شوه. په دې مناظره کې لسو دیموکراتو کاندیدانو پر روغتیایي بیمې، کډوالۍ او بهرنۍ پالیسۍ بحثونه وکړل. په دغو کاندیدانو کې مخکښ کاندید جو بایډن د روغتیایي بیمې د پراختیا لپاره د خپل پروګرام ملاتړ وکړ او نور کاندیدان یې د خپلو پروګرامونو په ملاتړ کې وننګول. د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان خور په فرانسه کې په خپل کور کې د خپلو ساتونکو په مرسته د یو نل دوان په وهلو ټکولو او اپارتمان کې د هغه په بندي کولو تورنه شوه. شاهزادګۍ حاسه د عربستان د پادشاه ملک سلمان لور چې د پنجشنبې په ورځ په غیابي ډول محاکمه شوه، په لس میاشتې تعلیقي حبس محکومه او $11,000 جریمه شوه. د شواهدو له مخې حاسه خپل ساتونکي راني سعید ته امر کړی و چې مصري الاصله فرانسوی اشرف عید په نامه نلدوان ووهي او تحقیر یې کړي. سعدی ته هم چې په د پنجشنبې په ورځ په محکمه کې حاضر شوی و، د اتو میاشتو تعلیقي بند سزا واورول شوه او $15,600 جریمه شو. د سعودي عربستان د پادشاه ملک سلمان یوازینۍ لور هغه مهال په غوسه شوه چې پوه شوه د نلدوان د خرڅلاو په هدف د دې د اپارتمان عکسونه اخیستي دي. حاسه له پیښې درې ورځې وروسته له فرانسې وتلې او تر اوسه ستنه شوې نه ده. ټاکل شوې ده د ترکیې، ایران او روسیې جمهور رئیسان د دوشنبې په ورځ د استانې د پروسې په چوکاټ کې سره وګوري او د سوریې د جګړې په ختمولو بحث وکړي. د دوی د بحث مهم اجنډا به په ادلیب ښار کې د وروستۍ اورپکې ډلې برخلیک وي. په داسې حال کې چې د سوریې حکومت د ادلیب ښار د نیولو لپاره فشارونه زیاتوي، انقره په دې سیمه کې د یوه انساني ناورین خبرداری ورکوي. د سوریې حکومتي ځواکونو په تېرو اونیو کې په ادلیب ښار کې پر اورپکو بریدونه زیات کړي دي. د دې سیمې محاصره شوي اوسیدونکي چې شاوخوا 3 میلیون اټکل شوي، اکثریت یې د ترکیې سره سرحد کې نږدې سیمو ته د تلو په حال کې دي. د دوشنبې په ورځ د روسیې او ایران د جمهورو رئیسانو سره به په ملاقات کې یو انساني ناورین د رامنځته کېدو مخنیوی د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان اساسي هدف وي. په بهاماس کې د تیرې اونۍ له ویجاړوونکي طوفان وروسته اوس مرستندوی ادارې له سیمه ییزو مامورینو سره مرسته کوي. په دې طوفان کې د مرستې رسونې عملیات چې تیرې اونۍ د دوریان طوفان له امله سخت وځپل شو په جدیت روان دي. که څه هم تر اوسه په رسمي ډول د 500 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی، خو راپورونه وایي چې د 2500 کسانو د تري تم کېدو احتمال شته. د بهاماس لومړی وزیر هوبرت مینس وایي چې پر سړکونو د سیلابونو به دوی ته د سمندر د اوبو په شان معلومې دي او لوی کانکریټي تاسیسات داسې وران شوي وو لکه چې موټر بم چاودېدلی وي. دی وایي د تراژیدۍ د بیان لپاره هیڅ الفاظ نه لري. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی استازی خپل کار پیل کړ. کیلی نایټ کرافت په داسې حال کې کار پیلوي چې ټاکل شوې ده څه باندې یوه اونۍ وروسته د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په کلنۍ سرمشریزه کې سره راغونډ شي. کرافت لومړی خپل اعتماد لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس ته وسپاره، وروسته د امنیت شورا ته ولاړه. د میرمن کرافت نویو همکارانو هغې ته ښه راغلاس ووایه او وروسته یې د دریو پریکړې لیکونو د ملاتړ په هدف رایه وکارول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وروسته خبریالانو ته وویل دا یوازې په ملګرو ملتونو کې د ټرمپ استازی نه، بلکې د بیان د ازادۍ، دیموکراسۍ او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د خلکو استازی ده. او وروستی خبر، د اردن سیند په لویدیځه څنډه کې اسرایلي اوسیدونکو د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلي دي د بریا په صورت کې به د اردن سیند په لویدیځه څنډه کې د فلسطین د خاورې یو پر درېیمه برخه له خپلې خاورې سره یوځای کړي. نتانیاهو غواړي چې د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې یو شمیر سیمو حاکمیت اعلان کړي، خو د نتانیاهو پر دې اعلان فلسطینیانو سخت غبرګون ښودلی او نړیوالې ټولنې دا اقدام غیر قانوني بللی دی. نتانیاهو د پنجشنبې په ورځ وویل که دی د سپتمبر د 12 نیټې په ټاکنو کې بریالی شي، د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې به پر هغو سیمو حاکمیت اعلان کړي چې اوس پکې اسرایلي ښارګوټي دي. هغه ویلي د دې اقدام له کولو وړاندې به د منځني ختیځ لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د سولې پلان ته منتظر پاتې شي. د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې یو شمیر فلسطینیان وایي دا سیمه له وړاندې نیول شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ څخه ورستي خبرونه واوریدل. او سم د خبرونې لمړی رپورت، د تیرو دوه هفتو را په دې خوا د پلوخومري لویې لارې چې د مسافرو او دولتي مامورینو د تګ راتګ لپاره بندې وي، د نظامي عملیاتو په نتیجه کې خلاص شوې. پام وکړئ په دې هکله له کندوز څخه د ګل رحیم نیازمن رپورت ته.
له تیرو دوه هفتو را په دی خوا پلوخومري ته په ټولو داخلیدونکو لارو کې وسلوالو طالبانو تلاشي کوله او یو شمیر کسان یې له موټرو هم کوز کړي دي. تیره شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دغه لارې خلاصې شوي دي، خو د قندوز بغلان ترمنځ د لویې لارې پر سر یې د جری خشک پل په بمونو الوزولی دی. په پلوخومري کې د هوایي قواو د قمندان مرستیال محمد شعیب پیلوټ وایي چې د دوی ځواکونو د پلوخومري مزار شریف او کابل پلوخومري لارې خلاصې کړې دي. هغه زیاتوي چې اوس په ټولو لارو باندې نظامي او ملکي موټرې تګ راتګ کولی شي.
در تمام مسیرها وسایط ملکی و نظامی در حرکت است. فعلا ما پلان داریم که ما تحکیمات بکنیم، ما تا نیستیم که قرارگاه
پورتولو لارو باندی نظامی و ملکی موتر تگراتک کولی شی. اوس با تخریب شوی پوستی ترمیم شی او دو وصلوال و طالبان و عطا قرارگاگانی تخریب شویدی او دو هاگ موتر چی لچودی دون که موادوی دک کردیوی لمنزولل شویدی. د کورنیو چارو د معنیت یو بل چارواکی علی مست مومن خلکو ته ډاډ ورکوي چې اوس د پلوخومري ټولې لارې د افغان امنیتي ځواکونو په واک کې دي او دوی له ویرې پرته سفر کولی شي.
خصوصا د پلوخومري د کار محترم او شاریانو ته موږ اطمینان ورکوو چې بدون د وخت سویرات بدون د هیڅ نوع تشویش نه د خپلو وظایفو خپلو کاروبار ته دوام ورکړي او په مسیر د لارو کې
د پلوخومري د امنیت قومندان نیاز محمد نیازمن وایي چې دوی د کابل پلوخومري پر لار هم عملیات کړي او په امنیتي پوستو کې به د سرتیرو کمبود هم پوره کړي.
لار خلاص ده، د ټولو اولس پر مخ باندې هر څوک کولای شي آزادانه ډول لاړ شي او راشي. کوم پوستي چې سوځل شوی وي یا په جنگ کې شهیدان ورکړي او پرسنل یې لیږو، هغه مو ټوره تقویه کړي او ځای پر ځای مو کړي. هیڅ کوم بل مشکل نه لرو او پوستي ټول ځای پر ځای دي، د دې په کومندو مور سره وي، ټول مور سره وي.
د امنیت قومندانۍ وایي بشارت بیا وایي چې وسلوالو طالبانو لوی لار ځای ځای په بلډوزرونو اړولې ده او قیر سره کې تخریب کړی دی. هغه زیاتوي چې د امنیتي قواو د عملیاتو د ځنډېدو یو علت هم دا و چې وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو څخه سنګرونه جوړ کړي وو. د دولت مخالفینو څو ځای لارې په بلډوزرونو کیندلې دي او د خلکو په کورونو کې یې سنګرونه جوړ کړي وو چې په همدې علت د افغان ځواکونو عملیات وځنډېدل. په شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرو دوه اونیو څخه پیل شوې سختې جګړې اوس یو څه کمی شوې دي، خو زیات شمیر کورنۍ د دغو جګړو له وجې له خپلو سیمو بېځایه شوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او صاحب د خبرونه دویم رپورت. افغان حکومت او افغان سوداګر وایي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو سره سره د وګیلار د افغان سوداګرو پر مخ پرانیستي ده، خو سوداګر وایي چې په دې لار لا هم افغان سوداګرو او دا افغان سوداګر د ستونزو سره مخ دي. پام کړئ په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورت ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د منځنۍ اسیا، چین او ایران د حکومتونو څخه د افغانستان پر مخ د ترانزیتي لارو د پرانستلو له امله د مننې پر مهال ویل چې پاکستان هندوستان سره د واګې خپله لاره هم په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو پر مخ پرانستې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وړم ورځ کابل کې چین ته د افغانستان د توکو د لیږد د بهیر پرانستلو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د دې له امله پاکستان څخه هم مننه کوي.
د یو اخر پاکستان هم د تشکر زیات نه کوي. بالاخره رای واگر بر ما یاد باز کدن ما خوب پیزنه ولی یا واگ خلاصه که یا لکا مرکزی آسیا در تخلاصه که واگ خلاصه سوا که نه لا چهره ده نه مقصد می داده چی موک باید یا لوی لی دوله ایم اوی با پاکستان پکارد اندوستان ندیره منه نگو اوی کوریدور که زخته دیر لوی امرسته اکرن امارات تو نه آقا ورز احمدی سبراتو ولی درید تو نه اوس امارات ته مصادرات له شاکی عربستان نه من کوم عربستان او لوی ترین قرارداد به ان شاء الله تعالی تو نه کی قزاقستان سره اوس.
خو د افغانستان د سوداګرۍ فنۍ د خونی مرسیل خنجان الکوزی امریکا غک اشنا رادیو ته ویل چی واګلار د پاکستان او هندستان ترمن د پوزي شخړو پر مهال دوی مودي لپاره تړلې و چې بیا وروسته د پاکستان مرکزی حکومت بیرته د پرانیستلو پریکړه وکړه.
په ماغه په خوا په شانته تقریبا د بواګې بندر د یو کال یو نیم کال د راځي څنګه خپل موټر نه پریږي اما د پاکستان په موټرو کې موږ ماډونه ورو او هغه تر په هندستان تر خاورې داخليږي او بیا تر تخلیکیږي. کوم مشکل اوسه په دې دوه کال یو نیم کال کې پاکستان نه دی جوړ کړی نورمال شکل باندې دغه بندر نه استفاده کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ فنۍ د خونی د معلوماتو له مخې تیر کال افغان سوداګرو د واګې د بندر له لارې شاوخوا 50 ټنه تازه وچه میوه هندوستان ته صادره کړې وه. اوس مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه شاوخوا 600 میلیون ډالر ته رسیږي. د هندوستان سره د افغانستان د راکړې ورکړې په زیاتېدو کې د دواړو هیوادو ترمنځ د هوایي دهلیز پروژې هم مرسته کړې او هم په دې وروستیو کې د ایران د چابهار د بندر له لارې هم افغان سوداګرو هند ته د تازه میوې د لیږد بهیر پیل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ فنۍ د خونی د مرسیل د وینا له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه هم د تیر کال پرتله ښه شوې ده. ښاغلی الکوزیوي چې کسم د پاکستان د کراچۍ په بندر کې لا هم افغان سوداګر د ستونزو سره مخ دي، خو د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت د جوړېدو وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ د راکړې ورکړې په برخه کې ستونزې کمې شوې دي.
دغه اوسنۍ د اقدامات چې د پاکستان حکومت وکړل دا ډېر زیات مثبت دي، خصوصا د تورخم د تلیر شاته پرانستل او یو څه دغه حیاتونه تګ راتګ څو تخنیکي حیات زمونږ اسلام آباد ته لاړ. د اسلام آباد یو حیات دې طرف ته راغی نو د دغه سره وضعه ښه شوې ده. او ګرچې ستونزې شته اوس هم اما دومره ډېرې چې پخواوي په هغه اندازه نه دي.
په 2016 میلادي کال کې د افغانستان څخه په زیات شمېر د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه ډېره راټیټه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ فنۍ د خونی د معلوماتو پر اساس اوس مهال دا اندازه 1.5 میلیارد ډالر ته لوړه شوې ده. ټاکل شوې په نږدې ورځو کې پاکستان په رسمي ډول افغانستان سره خپل سرحد تورخم په بندر کې د سلیجي ساتونکو لپاره پرانیزي. ټاکل شوې د پرانیستې په مراسمو کې به د دواړو هیوادو لوړ پوړي چارواکي ګډون وکړي. پاکستان حکومت د روانې میلادي میاشتې سپتمبر په لومړیو کې تورخم بندر پازمیشي ډول د سلیلو شتاز لپاره افغان سوداګرو او ترانزیتي مالونو تګ راتګ پر مخ پرانیستی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه اوري. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي د دغه ولایت ولسوالیو ته د غزیدلو لارو د امنیت په اړه اندېښنه لري او وایي چې وخت نا وخت وسلوال طالبان د خپلو مطلبو کسانو د پلټلو لپاره لویو لارو ته راوځي. دوی له حکومت نه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په همدې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور را لېږلی دی.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالب مرکزیانو ترمنځ د سولې د خبرو په پیل سره په هیواد کې بریدونو زور واخیست، د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي هم د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو د بریدونو د ډېرېدا خبره کوي. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکي احسان الله آشنا راډیو ته وویل چې پر ولسوالیو سربیره د ګردیز اړوند ځینو سیمو کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي.
همدا کمربند چې د پکتیا سلسلو طرف را تاو شوی دی همدا هم صحیح نه دی. هغه ته میشت خلک ډېر د بیامنۍ احساس کوي. هر شپه په هر پوسته باندې چې ډېر نږدې د ښار سره موقعیت لري روزمره جنگ وي او تر اوسه پورې امنیتي مسؤلین په دې نه دي توانېدلي چې حتی د ښار ډېر نږدې اوسیدونکي سیمې هم پر امن کړي.
دا په داسې حال کې ده چې کابو دوې اونۍ وروسته د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي او حکومت ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د انتقال ترڅنګ د امنیتي تدابیرو په چمتووالي لګیا دی. په ورته وخت کې د پکتیا یو قومي مشر جنت خان منګل د دغه ولایت ولسوالیو ته د غزیدلو لارو د امنیت په اړه اندېښنه لري. هغه وایي چې وسلوال طالبان د خپلو مطلوبو کسانو د پلټلو لپاره لویو لارو ته راوځي.
موږ په امنیتي ارګانونو ته وړاندیز کوو چې باید د لویو لارو امنیت وساتي تر ځکه چې په دې نږدې راتلونکي کې د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو دپاره امنیت ته ضرورت دی. وړاندیز مو دا دی زموږ د ولسمشرۍ انتخابات په آرامه او ډاډمنه فضا کې سرته ورسي.
یاد شوی امنیتی وضعیت په کتو سره د پکتیا اوسیدونکو له دولت نه غوښتنه کوي په هغو سیمو کې دایمي امنیتی پوستې جوړې کړي چې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په اړه پکې اندېښنې ډېرې دي.
ولې چې موږ هر ورځ په دې لاره نام نه ولسوالۍ باندې تلل راتلل کوو، د دغه وضعیت بیخي خراب دی. نو غوښتنه مو دغه ده چې په دې لویه لار کې او په دغه ختیځو ولسوالیو کې باید چنایز عملیات وشي چې موږ ژوند خوندي شي او د خلکو ژوند خوندي شي.
د پکتیا امنیه قومندان سمنوال محمد عثمان جانباز په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو شتون مني، خو زیاتوي چې د تېرو کلونو په پرتله د دغه ولایت امنیت ښه شوی او وسلوال طالبان یې له ماتې سره مخ کړي دي.
په پکتیا ولایت کې دوی ماته خوړلې ده. دوی کله کله په بعض ځایو کې چې هلته د امنیتي او دفاعي ځواکونو شتون نه وسي هلته کله کله راوځي، خو د هغې دپاره هم موږ ځانګړي تدابیر لرو. موږ چک پوینټونه افراز کړي دي، سیار ګازمي مو افراز کړي دي، او په کومو ځایو کې چې د دوی شتون ده د هغوی دپاره موږ ځانګړي تدابیر لرو.
د پکتیا زرمت، احمد عباس، سید کرم، جاني خیل او احمد خیل هغه ولسوالۍ دي چې نسبت نور ولسوالیو ته پکې وسلوال طالبان زیات فعال دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
اوسم د افغانستان ختیځ خواته زو د ننګرهار ولایت کې روختیا پال وی سر له سبب ننګرهار کې روختیا پال دولتي روختونونو ته نورځي تر هغه پورې چې د دوی غوښتنې ونه منل شي. نور تفصیل پر پورت کې اورو.
دغه روختیا پال وی د خصوصي روختونونو او درملتونونو درې ورځېنی کاربندیزي ګټه ونه کړه ځکه غوښتنې ونه منل شوې، نو له مجبوري ورځې به سر له سبا دولتي روختونونو تم ورتلون کې روختیا پال دندو ته نورځي. دغه کاربندیز ننګرهار کې د یو روغتیا پال ډاکټر نوروز شینواری له وژل کېدو وروسته پیل شو او نن یې درې ورځې پوره شوه. دوی د ډاکټر نوروز د وژونکو د نیولو، نارجستر شو سیم کارتونو د بندېدو او ولسمشر سره د لیدنې غوښتنې لرلې. ډاکټر صباح الدین سبا چې پریکړه لیکي ولست
ولسمشر څخه په ملي بنسټونو کې د ننګرهار د مهم ادارو د سیستم جوړښت او تصفیه، د غیر راجستر شو سیم کارتونو عاجل بندېدل او په دولتي چوکاټ کې ظرفیت لوړونه غواړو. له مسؤلینو غواړو چې په دې اړوند ژر تر ژره د ولسمشر سره زموږ عاجله ناسته تنظیم کړي.
په پریکړه لیک کې دا ویل شوی چې کوي غوښتنې ونه منل شي نو سر له سبا به روغتیا پال دولتي روغتونونو تم نه ورځي.
که وړاندیزونه مو نه منل شي مجبور یو سر له سبا د سنبولې د میاشتې د درشتمې نیټې څخه به په عامې روغتیا روغتون، پوهنتون روغتون او بی بی فاطمه الزهرا روغتونونو کې د ټول خصوصي روغتیایي سکتور په ګډون روغتیا پال خپل عاجل خدمات هم بند کړي.
د خصوصي روغتونونو اتحادیه مشر ډاکټر نجیب صاحبزاده وایي روغتیا پالو ته اګواخونه ورځ تر بلې زیاتېدونکي دي او حکومت یې هیڅ چاره نه کوي.
تقریبا د دریات او شاوخوا قضیې چې کوم دي هغه د زموږ د روغتیا ټولنې سره چې سب دي، هغې نه علاوه چې امنیتي ادارو سره پېښې سب دي هغه په سلګونو نور واقعات دي. زموږ تقریبا 15 شاوخوا کې د ډاکټر صاحبان روغتیا پال کورنۍ غړي او خپل روغتیا پال کارکوونکي تختول شوي دي. یولس نه باجګری مخامخ چې کوم د تختول شي او رخلا شوی دي، درې شهیدان مو ورکړي دي او زخمیان.
د ننګرهار د روغتیا ریاست 13 ورځ ویلو چې دولتي روغتونونه بنه بنديږي. د ننګرهار ولایتي اداروي ډاکټرانو ته د ورپی خطر او نور ستونزو ته د رسیدو هڅه پیل کړي او کوشش کوي چې د کاربندیز خدمتو ته ولار ولټي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د روغتیا په برخه کې د فراه ولایت څخه رپورټ لرم. د فراه ولایت دینی عالمانو په وینا پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال دی او اړینه ده چې خلک د فل ناروغۍ مخنیوي په مخه خپل ماشومانو ته ورکړي. نورحال د خوشحال زلان په رپورټ کې
اوس دینی عالمان دی فلج ناروغۍ خپرېدو اندېښمن کړي او دی کابو کولو غوښتنه کوي. د فرا یو تن لوی دینی عالم مولوي امیرجان اغا دی ټولو کورنیو څخه غواړي چې له کوم شک او وسوسې پرته خپلو ماشومانو ته دی پولیو واکسین ورکړي، ځکه پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال دی او اړینه ده چې دی فلج مخنیوي په موخه ټولو پر شرایط برابرو ماشومانو ته ورکړل سي.
دا باید په ټول دنیا
په ګرد افغانستان کې د یو په پساته د عام روی کار سوی وای ځکه چې مسلمانان ټول ودی ته ضرورت لري دا چې پښتانه په دې باندې دغه بولی دوی چې وای دا به یو څه شی وي دا نه باید دا کار وکړي دا د شریعت ته نگاه څه د اسلامیت ته نگاه څه د انسانیت ته نگاه څه دا ډیر یو ښه کار دی چې هر څوک چې کوي هر مسلمان چې کوي خدای دې خیر ورته ورکړي
د فراه قومي مشران هم د اسلام له اړخه ماشومانو ته د پولیو واکسین پر ورکړه ټینګار کوي د فراه یو تن قومي مشر استاد حمید الله خان وایي هر فلج او لپشو لویدلی انسان د ټولنې د اوژو بار دی او د الله عبادت په سمه توګه نسی کولای
انسان د پاره تلپاتې محرومیت هغه د دائمي مایوبیت سره مخ کیږي هغه د درو چاچکو واکسین په واسطه سره هغه نه کیدای شي دغه ژوند وژغورل شي
د پوهنتون استاد او مدني فعال نقیب الله نیکمل بیا وایي د معلوماتو له مخې ګزن ډیره خطرناک او ساري ناروغي ده او د دې ناروغي د مخنیوي یوازینی درمل پولیو واکسین دی او باید له کوم خنډ او ځنډ پرته ماشومانو ته ورکړل شي
سلیم عقل په سلیم بدن کې وي او پولیو یا فلج هغه یا ګزن هغه ناروغي ده چې هغه یو د سرایت لاړ خډیر خطرناک ده او هغه ټول بدن لمان زوړي لاندی اساس باید ټول کسان هیڅ ډول خان دوزان په دې کار کې ونی کی
که څه هم دی پولیو یا ګزان واکسین بیا په بهرنیو هیوادونو کې ډیر لوړ ده خو په افغانستان کې دی فلج ناروغي مخنیوي په موخه دغه واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي
او دا هم د خبرونه وروستی رپورت د امریکا او کوریا په هکله د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې درې ځله لیدلې دي ډونالد ترامپ وایي چې د دوی څلورم پړاو خبرې به ډیر ژر وشي خو کوریایي ناظرین ډیر پر یو اوږدې زړونکې کاري کچې خبرو اترو باندې تمرکز لري نور تفصیل په رپورټ کې واورئ ډونالد ترامپ وایي چې ممکن د روان کال تر پایه پورې له کیم جونګ اون سره څلورمه ناسته ولري
هغوی غواړي چې سره وګورو هغوی دا غواړي نو زه فکر کوم دا هغه څه دي چې ترسره بشي
شمالي کوریا لا د مخه د روان میاشت په پای کې د یوې کاري کچې خبرو اترو وړاندیز کړی چې دا د اساسي خبرو اترو ته هیلې زیاتوي د امریکا د متحده ایالاتو یو پخوانی چارواکی دینیس وایلدر وایي چې د ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولتن له دندې ګوښه کول ممکن د دې خبرو اترو شونی کیدو سره مرسته وکړي
زه فکر کوم چې شمالي کوریا به خوشاله وي چې جان بولتن نور د ولسمشر ټیم غړی نه دی جان بولتن په ښکاره توګه هیڅ کله د کوریا په اړه د ولسمشر د پالیسیو سره موافق نه و
جان بولتن د شمالي کوریا د غیر اتمی کېدو لپاره په دې مشهور چې د غوښتل شمالي کوریا سره د لیبیا په شان چلند وشي یو ضعیف انزور چې د لیبیا مشر محمد القذافي د خپل اتمی پروګرام له لمنځه وړلو وروسته د متحده ایالاتو په ملاتړ د یاغیانو لخوا ووژل شو ډونالد ترامپ د بولتن دې نظر سره مخالف و
تاسو یوازې یو نظر وګورئ چې د قذافي سره څه پیښ شو دا ښه بیان نه و چې یو چا کړی وای او دا د دې لامل شو چې موږ شاتګ وکړو
دینیس ویلدر د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا پخوانی چارواکی وایي چې د قذافي وژل او ورته چلند که د شمالي کوریا سره په نظر کې وي نو دا شمالي کوریا لپاره به لوی سپکاوی وي
د معمر القذافي له قدرت نه ایسته کول د یو مشر په تاریخ کې له بدترینو شیبو څخه وه هغه په ډیر ذلت او توهین سره ووژل شو که ووایم چې موږ په اساسي توګه شمالي کوریا په داسې طریقه اداره کوو لکه چې موږ قذافي اداره کول او زما په نظر دا به شمالي کوریایانو ته خورا سپکاوی وي
خو د بولتن په لرې کېدو سره هم احتمال نه لري چې د شمالي کوریا سره په خبرو کې نرمښت راشي په دې اونۍ کې شمالي کوریا د لاند واټن ویشتونکي توغندي د لسم ځل لپاره وتوغول چې غواړي له دې لارې په متحده ایالاتو باندې فشار زیات کړي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاګوس وایي
د توغندیو د توغولو په شان اقدامات ګټور نه دي
او دا چې موږ غواړو شمالي کوریا د خبرو میز ته راولو چې د نه اټومي کېدو لپاره د مذاکرو له لارې یوې نتیجې ته ورسیږي.
که د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ خبرې بالاخره بیا پیل شي، نو د خبرو بڼه به خورا مهمه وي. دا ځکه چې که چیرې متحده ایالات او شمالي کوریا د اټومي موافقې په اړه رښتینې پرمختګ وکړي، نو دا به اټومي متخصصانو ته اړتیا ولري، نه داسې یوه غونډه چې یوازې دوه مشران پکې یو بل ته لاس ورکړي. ګالیا رڼا، نورستانۍ، د امریکا غږ آشنا راډیو، واشنګټن. ډیره قدرمنو اوریدونکو، په همدې ځای زموږ د نن ورځې خبرونه هم البته لومړۍ برخه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لاس پاره.